په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ساتې رډیو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې هم د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره تاندې څانګې او نیمه نړۍ پروګرامونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د پاکستان حکومت له افغانستان سره د سولې د هڅو په اړه په خپلو همکاریو ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د 15 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. او د عراق په ختیځ کې لږ تر لږه 30 تنه په 2 بمبي چاودنو کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومت له افغانستان سره د ښو اړیکو په ساتلو او په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره همکاري ته پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوه، وایي افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه دي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ملګري وي. د خبر پاڼه د افغانستان د ولسمشر د پرونیو خبرو په ارتباط خپره شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د 15 مشکوکو کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش غړي ګڼي. د ملي امنیت ریاست رسنیو ته په سوال شوی خبر پاڼه کې د دې ویډیو د لیګلو ترڅنګ لیکلي چې دا کسان له پاکستان راغلي او په روسیو کې په ننګرهار کې نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې پر افغانانو غږ وکړ چې د هغو تبلیغاتو تر اغیز لاندې ناراضي چې د دې ادارې په وینا د دښمنانې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. د کابل په شمال کې د درې ولایتونو د مدني ټولنې غړي یو ګډ زون جوړوي. د دوی پرون د کاپیسا په مرکز محمود رقی کې غونډه وکړه او په خپلو کې د همکارۍ او پراختیا مهمه وبلله. په پنجشیر کې د مدني ټولنو مشر محمد حکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل
تاثیر بسیار فوق العاده داره بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز
دی وای داسی غونډه په هغو کسانو چې د مدني ټولنې د فعالیت مخنیوي کوي فعال فوق العاده غیز لري. من غواړم چې په پنشیر، کاپیسا او پروان کې خپل اړیکې پراخې کړو. په محمود رقی کې د غونډې ګډونوالو د وزن رامنځته کېدل مهم وبلل. سود په کاپیسا، پروان او پنشیر کې د مدني ټولنې د فعالیت پراختیا ته زمینه برابره شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ وسارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي رو 8.5 افغانۍ 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 1 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 سلوي پوله، او زر پاکستاني کلداري 602 افغانۍ. د عراق په مرکز کې پرون لږ تر لږه 30 تنه په 2 بمبي چاودنو کې ووژل شول او 30 تنه نور ټپیان شول. روغتیا کارکونکو ویلي چې پرون د دیالي ولایت په مرکز کې 14 ډیره خونړې وه. پولیسو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وشو او لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. دوهمه حمله د کنان پونم په یو کلی کې وشو چې 8 تنه پکې ووژل شول او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت پونم او وسلوالو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. له بلې خوا د پاکستان پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تورې نور 15 کسان نیولي دي. له دې سره د پیښې په تړاو د نیول شویو کسانو شمېر 12 تنو ته ورسید. د قربانیانو مدافع وکیل لطیف احمد سارا پرون وویل چې یوې 15 کسیزې ډلې پر 280 ماشومانو جنسي تیری کړی او ویډیوي فلمونه یې خپره کړي دي. د پاکستان سنا پرون په یو پریکړه لیک کې دا پیښه وغندله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. د بشری حقوقو د سرنی ډله پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تیرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بشری حقوقو لږ تر لږه 12 مدافع ټولنو ویلي چې د دې خبریال وژل کېدل څرګندوي چې هغه کسان چې مخالف غږ وچتوي له سخت ګواښ سره مخامخ دي. او د روسي اقتصاد دروان میلادي کال په دوهمه روبه کې د تیر کال په پرتله 3.6% کم شوی. د روسیې یوې حکومتي ادارې پرون د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د روسیې په ناخالصو کورنیو تولیداتو کې 3.6% کموالی ثبت به د دې هیواد لپاره په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو ټیټ شمېر وي. حکومت مخکې د 3.4% کمېدو وړاندې دوینه کړی و. د تیلو د نرخ لوېدو او د اوکراین په چارو کې د لاسوهنو په ځواب کې د غربي هیوادونو بندیزونو د روسي اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
نجیه صافی وچې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. دوستانو زموږ غږ لاسادې راډیو نه اورئ. د خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د پاکستان او طالبانو په اړه د ولسمشر غنی له پرونیو سرګندونو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ له افغانستان سره د یو ورور هیواد په توګه د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن یو. په دې اړه به رپورټ واورو. همدارنګه په همدې موضوع په پاکستان کې د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی سره مرکه هم لرو. له دې به هم خبر شئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو سفارت پرانیزي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چین کولای شي له افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. دا موضوع هم څېړو. که وختو ځینې نور رپورټونه به هم د افغانستان په اړه ولرو. د پاکستان یو بل موضوع هم راخلو، هغه دا ده چې د پاکستان د ماشومانو او بشري حقونو فعالانو همدارز د قانوني چارو کارپوهان د دې هیواد د پنجاب ایالت په قصور سیمه کې پر ماشومانو جنسي تیری او د هغو بربنډ فلمونه جوړول په کلکو ټکو غندې. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړل شوې ده. له موږ سره اوسئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي موږ له افغانستان سره د ورور هیواد په توګه د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څرګندونو څو ساعته وروسته خبره شوه ویلي چې افغانستان او پاکستان رونه هیوادونه دي او ښه ګاونډیان دي. په دې اړه به نور جزئیات له فرشتي جلال سي واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنگ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. ولسمشر غنی په کابل کې خبری کنفرانس ته وویل
که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران ماکی مکی مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غني. په خبر پاڼه کې دې ته اشاره شوی چې په ورستیو کې په پاکستان کې 15000 کسان د تروریستي حملو قرباني شوې دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حملې په شدت غندلې او افغانانو سره په غم کې ځان شریک ګڼلې دي. خبر پاڼه وایي لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې څرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان ته ځان دشمنان غني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او یو اربیا پر خپل د تعهد ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د پاکستان پر صدر اعظم ژغ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ولسمشر غنی وویل افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډیپلوماتیک روابط لري، خو یو هیواد د بل په وړاندې نا اعلان شوی جنگ پیل کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو ویډیویي فلم خپور کړی چې په هغه کې د 50 تنو وسلوالو چې د اسلامي دولت پرم د وسلوالې ډلې یا داعش غړي ګڼل سوي دي خبرې خپرې کړې دي. داسې ویل سوي دي چې دا کسان د پولې له پورې غاړې افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دغه ویډیو پر فیسبوک خپره کړې ده او وایي چې دا کسان په وروستیو کې په ننګرهار کې نیول شوي دي.
د پاکستان د اورکزو ایجنسی د خیبر پختونخوا اوسیدونکی د مشر حافظ سعید دی. هغه اوس دهشت وخت دی سره د نورو ټولو قمندانانو دلته زه اوس نماینده یم.
زه عزیزالله نومیږم، والد خیال محمد، پاکستان کورم ایجنسی اوسیدونکی. اوس ما یو ملګری سره ما نومیږي هغه سره ما زنګ وویل وزراشه دهشته بس مرکو کې اما سره ملا شو زی سره بوت.
د دې ویډیو اعتبار د خپلواکو سرچینو لخوا لنه دی تایید شوی.
بلخوا په پاکستان کې د سیاسي چارو شونونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې پرون کومې څرګندونې وکړې دا د افغانانو په استازیتوب ناره ده چې باید پورته شوی وي. فرشتي جلالزی له ښاغلي تقی سره چې د پاکستان او افغانستان په اړیکو مقاله او تبصرې لیکي مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړي چې د ولسمشر غنی په وینا کې اساسي ټکي څه وو.
ډاکټر صاحب خو د خپل اړخه ډېر محنت وکړو پاکستان سره د اړیکو سمولو او اړیکې هموارولو لپاره. بیا د ډاکټر صاحب یو تمه دا وه چې که چېرته د نوې اوس طالبانو کې د قیادت تبدیلي ده هغه د پاکستان سیمې باندې ونه شي، هلته ونه شي. خو تاسو ولیدل چې شوراګانې وشوې کوټه کې، کوچلاک کې ناستو خلک، پېښور کې شوراګانې وشوې، اسلام آباد کې خلک پنډۍ خوښه اورېدل ګرځېدل. نو دا ټول د طالبان قیادت پاکستان کې داسې کلاو آزاد ګرځېدل. نو دا د افغانستان د امن لپاره خو دا کار نه دی، دا خو پاکستان لړخه بالکل یو دوکه وه. دا خو ډاکټر صاحب لپاره داسې مشکله صورتحال و هغې دا پوزیشن نه اخېستو چې کومې نن واخېستو، نو د هغې دپاره د افغانستان کې سیاست کول به ګرانه شوې وه. دا خو د افغان یو آواز دی، د هغې یو چغه ده، یو پکار دی. نو دا خو لامحاله به راتلو دي.
نو ډاکټر صاحب، ولسمشر مخکنی حامد کرزي کلونه کلونه دا خبرې کولې، د جمهور رئیس اشرف غنی خبرې څه فرق لري د پخوانیو خبرو سره؟
زما خیال دی چې ډاکټر صاحب یو خو به ذاتي سطح باندې به داسې هارت بروکن به وي، د هغې سره یو لوی دوکه شوی ده. دویم خبره دا ده چې افغانستان دپاره دا شی ښه نه دی، بالکل ښه نه دی. اوس دا له پاکستان پالیسیو کې تبدیلي راوستل، افغانستان په خپل زور باندې زما خیال نه دی چې پاکستان په پالیسیو کې دا تبدیلي راوستی شي. پوزیشن داسې دی چې پاکستان او د هغې انډیوالان طالبان چې کوم دي هغه په کمزورې ګراؤنډ باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو پکار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي هغې ته د خپل کیس بالکل وړاندې کړي چې موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو، حجت تمام کړو، هغه اتمام حجت هغوی وکړو. اوس نړیوالو قوتونو ته خپل کیس وړاندې کول پکار دی ډېر پر زور طریقه باندې.
ډاکټر صاحب، ما مخکې د دوو افغانانو کارپوهانو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې افغانستان باید رسمن جنگ اعلان کړي. کوي تاسو په دې انتخاب څه فکر کوي؟
دا به یو لویه غلطي وي. افغانستان ته اوس پورې زما خیال دی چې دنیا دا خبره ښکاره ده که ګامونه دنیا نه دي مغستې بیا هم افغانستان مظلوم ګڼل کېږي. که د جنگ اعلان وشي بیا دا به خبره برابري پر سطح باندې بلاړ شي، یو بالکل دا به داسې دوو هیوادونو تر منځ دا مسله به شي. ولې چې دا د پاکستان لړخه اعلانیه جنگ خو نه دی، بالکل افغانستان ته نه دی پکار هغه کارونه دي چې کوم پاکستان افغانستان سره کوي. هغې سره د افغانستان پوزیشن به کمزوریږي، زیاتېږي، نه پاکستان ته لا نور ازادي به ملاو شي، پاکستان نور کلاو کاروایانې کولی شي، هغې ته به یو ایکسکیوز یو جواز به پیدا شي. نو زما خیال دی چې دا افورټس چې کوم زه یادوم دا ټول ډیپلوماتیک اقتصادي سطح باندې کول پکار دي، دی کې زه جنګي حل نه ګورم.
په پاکستان کې د سیاسي چارو شننکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی و چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او همدارنګه د ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څرګندونو یې تبصره کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو سفارت پرانیزي. دا هغه څه دي چې تر دې مخکې کلونه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې وه چې په یونان کې به سفارت پرانیزي، خو تر اوسه پورې هم دا کار نه دی شوی. سفیر الله استانکزی په دې اړه رپورټ لري.
ورسته له هغه چې په یونان کې د افغان کډوالو د کرکیچن ژوند په اړه رپورټونه خپاره شول، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هلته به خپل سفارت پرانیزي. دغه وزارت وایي چې مستغنی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت په یونان کې د افغانستان د سفارت د پرانیستلو د دواړو خيستړون متن جوړ کړی دی.
رابطه با مشکلاتی که مهاجرین افغان در کشور یونان دارند،
د هغه ستونزو په خاطر چې افغان کډوالي په یونان کې لري، افغان حکومت پریکړه کړې چې په دغه هیواد کې به خپل سفارت پرانیزي. کوم کارونه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به تر سره کړی وای هغه کړي، او په یونان کې د سفارت د پرانیستلو د دوه اړخیز تړون متن جوړ کړی دی څو د هغه هیواد لخوا لاسلیک
شي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې په یونان کې د افغانستان د سفارت په پرانیستلو سره به په هغه هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وشي. څو وخت مخکې د یونان د کډوالۍ په کمپونو کې د هغه افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه رپورټونه خپاره شول چې په اروپا کې د دایمي اوسېدو د اجازې د ترلاسه کولو په تمه شپې سبا کوي او خوراکي او طبي موادو ته سخت اړ دي. اخو د اوتریش پولیسو د یک شمې پورس خبر ورکړ چې دغه هیواد په یو لوی لار کې لزګونه ناقانونه افغان کډوال موندلي چې په سخت حالت کې وو. ویل کېږي دا ناقانونه کډوال د څو ساعتونو لپاره په کانټینرونو کې پاتې شوی وو، او د ځای د ناسموالي په خاطر اکثره ناروغان چې تر نیول کېدو وروسته روغتون ته وړل شوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اوتریش کې دغه افغانانو په اړه پریکړه به له وخت مخکې وي. ناامني، اوزګاري او د اقتصادي ستونزو زیاتېدل هغه عوامل بلل کېږي چې افغانان ناقانونه کډوالۍ ته اړ باسي او د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سختې ژوند تېروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویاند نادر فرهاد وایي چې په یونان کې به د افغانستان د سفارت پرانستل د کډوالو د ستونزو په هواري مثبت اغیز وکړي.
که چیرې د افغانستان داسې یو تفاهمنامې ولري چې د افغانستان سیاسي نمایندګي په یونان کې تاسیس شي، یعنی دا په دې معنی چې چیرې سفارت ولري یا کنسولګری ولري، خامخا افغانانو ته په هر یو ډول یا هر یو شکل رسیدګي کیږي. دا په دې معنی دی چې چیرې افغانان هم په یونان کې میشتي، نو ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان سیاسي نمایندګي دا کول شي چې د خلکو ته حقوقي کومکونه ورسوي.
کارپوهان له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان له عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر نه غواړي چې له هیواده بهر د افغان کډوالو د انساني حقونو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا او هیواد ته د هغوی د داوطلبانه ستنېدو شرایط برابر کړي. دوی هم درس په حکومت غږ کوي چې په هیواد کې د ژوند مناسبې اسانتیاوې برابرې کړي څو د ناقانونه کډوالیو مخنیوی وشي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چین کولی شي له افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیری وایي د تجهیزاتو ترڅنګ په استخباراتي او کشفي برخو کې هم د چین مرسته په افغانستان کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو ډېریدو دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن لمنې د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي، خو چین تازه لیوالتیا ښودلې چې د روانو حالاتو د قابو کولو لپاره به له افغان حکومت سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه هیواد څخه درندو وسلو ترلاسه کولو ته منتظر دی، او په باور یې په اوسنیو شرایطو کې د ځمکنیو تجهیزاتو په نسبت هوایي جنګي وسایلو ته ډېره اړتیا احساسېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي چې د نورو لویو هیوادونو د مرستو ترڅنګ چین د یو نظامي قدرت په حیث کولای شي د امنیتي ځواکونو د تسهیز په برخه کې له افغانستان سره هم مرسته وکړي.
د چین هیواد سره مونږه خې اړیکې لرو، که د چین هیواد په اړه برخه کې مونږ سره مرسته وکړي، دا د افغانستان د وسلوال پوز لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی. مونږه هدف د افغانستان د وسلوال پوز پیاوړي کول دي. په هوایي برخه کې یا په ځینې نورو برخو کې لکه د کاش په استخبارات، د انجینري په برخه کې، که په دې برخو کې هر هیواد مونږ سره مرسته وکړي، د افغانستان وسلوال پوز د پاره یا د هغه د تقوی لپاره دا ډیر اړین دی. مونږ ور باندې خوښیږو.
په افغانستان کې د چین ولسی جمهوریت سفیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په وروستۍ لیدنه کې ویلي چې هیواد د افغانستان امنیتي ځواکونو تجهیز ته چمتو دی. له دې وړاندې د شانګهای په غونډه کې چین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو، او ژمنه یې وکړه چې د سولې پروسې سره د مرستې ترڅنګ دا هیواد حاضر دی چې افغان ځواکونو ته د نظامي زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای اوس مهال افغان امنیتی ځواکونه چین ته لیږل شوی او په نظامی زده کړو بوخت دي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هندوستان، روسیې او فرانسې څخه وروسته د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیزولو مرستې ته زړه ښه کوي. له دې سره افغان پوځي کارپوهان وایي په اوسنیو وختونو کې چې افغانستان د جګړو په لمبو کې سوځي، افغان ځواکونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد زړو وسلو ته لاسرسی لري. پخوانی پوځي جنرال باری آرز وایي ډېر کله د افغانستان سره د مرستو ژمنې کېږي، خو د افغان حکومت د بې پروایۍ له امله دا مرستې دشوار تر حده پاتې کېږي.
امنیتی ځواکونه ډېر زیات ضرورت لري، اړتیا لري و نظامي تجهیزاتو وسایلو ته په هر برخه کې چې وي د افغانستان امنیتي قواوې نوي پر پښو درېږي. په دغسې حالاتو کې د هوایي قواوو څخه نیولې بیا تر زمیني قواوو او سنګینو قواوو پورې و ټولو تجهیزاتو ته ضرورت شته.
هغه وایي د چین په دې موقع باید فکر وشي او د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره باید ایجادونکي فرصتونه ضایع نه شي. نظامي کارپوهان وایي په دې او اقتصادي برخو کې د مرستو لپاره د چین غوښتنې منل د نورو ګټو ترڅنګ دا اړخ هم لري چې د افغانستان لپاره ارزانه تمامېږي. دوی وایي چې افغان ځواکونه چې په یوازې ځان یې په جګړو کې خطه ونه ښودلي، که د چین په شمول د بهرنیو هیوادونو په درنو وسلو سنبالېږي، د هغوی د لاته ونۍ او په جنګ کې د ژر برلاسه کېدو سره مرسته کوي.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2005 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوی لړۍ خپروي.
دوستانو وسم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم ټکي او سرمقالې راخیستې دي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان په وړاندې د ولسمشر پرونیو څرګندونو او په دې اړه اندېښنو او سپارښتنو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولسمشر باید د پاکستان په وړاندې نوی دریځ لاس میاشتې وړاندې غوره کړی وای. په سرمقاله کې راغلی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له پاکستان څخه د سولې تمه ډیره وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه. سرمقاله لیکونکي ویلي د افغانستان نوی حکومت د پاکستان پالیسي ښه نه پیژندله، نو ځکه پاکستان ته نږدې شو او پاکستان هم تر اخره له خپل مسیره وانه وخت. د ورځپاڼې په باور پاکستان د سولې په نوم یوه ډرامه پیل کړې وه چې د ملا عمر د مړینې په اعلان سره ګډه وډه شوه. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستاني سیاست استخباراتي ماهیت. په سرمقاله کې راغلي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم د خپل هیواد له منافقته پرده پورته نه کړه او ویل چې ملا عمر نه په پاکستان کې وو او نه هلته مړ شوی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي پاکستان د نړیوالو استخباراتو مرکز ګرځېدلی او هلته د ترهګرو د روزنې مرکزونه هم شته. د ورځپاڼې په باور پاکستان باید په خپله خاوره کې د ترهګرو ځال له منځه یوسي او بیا د سولې ژمنې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر پرونۍ لهجه تنده نه وه خو غوښتل یې په آرامۍ سره قناعت ورکړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر او اجرایي رئیس ځکه پر پاکستان انتقادونه وکړل چې هغه هیواد له څو میاشتو راهیسې د سولې د ټینګښت خبرې کوي خو لا هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړۍ حملې کیږي. د مطلب لیکوال ویلي د ولسمشر دا دریځ یوه حربه ده او خلک هم وایي چې ښه لاره یې غوره کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي تر څو چې پر ترهګرو او د هغوی پر ملاتړو فشار را نشي سوله نشي ټینګېدای. په سرمقاله کې راغلي چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او د استخباراتو پیاوړتیا کولی شي پر وسلوالو مخالفینو فشار راوړي او بیا به د سولې راوستو ته هم زمینه برابره شي.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پاکستان د ماشومان او بشري حقوقو فعالان او همدارس د قانوني چارو کارپوهان د دې هیواد د پنجاب ایالت په قصور سیمه کې پر ماشومانو جنسي تیری او د هغو بربند فلمونه جوړول په کلکو ټکو غندي او عاملانو ته د سزا غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب ایالت په قصور کې چارواکي وایي دلته 12 هغه کسان نیول شوي چې پر ماشومانو به جنسي تیری کول، د هغوی بربند فلمونه به جوړول او بیا به د هغوی کورنۍ تهدیدولې او پیسې به ترې اخیستې. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو او د بشري حقوقو فعالان او د قانوني چارو کارپوهان په پنجاب ایالت کې لسګونو ماشومانو سره جنسي تیری او د هغوی بربندې ویډیوګانې جوړول په کلکو ټکو غندي او له حکومت غوښتنه کوي چې عاملینو ته د سخت سزا ورکړي. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب ایالت د قصور ځای پولیسو د دوشنبې په ورځ وویل چې تر دې دمه 12 تنه له ماشومانو سره د جنسي تیری او د هغوی د لوسو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه کسانو په مشکوک ډول له ماشومانو سره جنسي تیری کول، د هغوی لس فلمونه به جوړول او بیا به د ویډیوګانو د نه خپرولو په بدل کې د هغوی له کورنۍ پیسې اخیستي او ګواښ به یې کاوه چې که چیرې پیسې ورنه کړي نو ثبت شوي ویډیوګانې به یې خپرې کړي. که څه هم رسنۍ د قصور په حسین والا کلي کې د جنسي تیرو اخکار ماشومانو شمېر څه کم 300 بولي، خو پولیس بیا وایي چې تر دې دمه هغوی ته یوازې دوو پېښو شکایت شوی او د دې تر څنګ ځینې ویډیوګانې هم نیولې دي. له بلې خوا د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده اعتراف کوي چې په قصور کې پر ماشومانو جنسي تیری شوي، خو وایي چې د کره شمېرې په اړه لا تر دې دمه څه نشي ویلی، بلکې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي چې په ترڅ کې به یې ټوله قصه او کره شمېره معلومه شي. په عین حال کې د ماشومانو د حقوقو فعالان او د قانوني چارو کارپوهان دا پېښه بې ساري شرمونکې بولي او له چارواکو غواړي چې عاملین دې ونیسي او سخته سزا دې ورکړي. په پېښور کې د بشري او ماشومانو حقوقو فعال شفیق گگیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پېښه په پاکستان کې له ماشومانو سره تر ټولو دردونکې او شرمونکې وبلله.
واقعي چې کوم شی دا د انتهایی د مزمت په دې فقار دی، ځکه چې خو د پاکستان کې مطلب په ټول دنیا کې دا په وړومبي ځل دا کار کېږي، نو په دې خو لږ شرم پکار دی چې مطلب دا کار شوی ولې دی. پکار دا چې اوس هم هغه قوتونه چې هغه د چایلډ رایټس خلاف کار کوي چې هغې ته هغه تعلیم نه ورکړي پکار چې هغې غندن وکړي شي کیسونه خوړی ده چې خودونه په تعداد باندې دا په دنیا کې پوړې لیدل کېږي.
همداراز د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی هم دا پیښه غندي او ټینګار کوي چې که چیرې په دې پیښه کې ځایي حکومتي چارواکي او یا هم امنیتي چارواکي ککړ وي، نو هغوی ته هم سزا ورکړل شي.
تر څومره حده پورې چې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې خبره ده، دا خو پاکستان قانون کې چې د جهان قانون هم نه جسټیفای کوي. دا ډېر وخت نه دا خبره شروع ده او د دې نه بعد تاثر هم ولرلیږي چې د غزې انتظامیه هم په دې باندې خبر وا خو دستي عمل باندې لاس نه اچو. دا ډېره زیاته د پاکستان په تاریخ کې د پاکستان په چې کوم سماجي تاریخ کې پاغې کې دا ډېره بده پېښه ده. دې کې د انتظامي غلطي نو باید چې دان سزا ورکړي.
داسې راپورونه هم شته چې د جنسي تیری ویډیوګانې خرڅې شوي او محلي بازارونو ته هم وتلي دي. دا په پاکستان کې د خپل ډول تر ټولو ستره او شرمونکې پېښه بلل شوې چې د ماشومانو د حقوقو د فعالانو تر څنګ د سیاستوالو اندېښنې او غبرګونونه هم راپارولي او د پاکستان د ملي پارلمان په ګډون د دې هېواد څلورو ایالتي اسامبلو د پېښې په تړاو مزمتي قراردادونه تصویب کړي او له حکومت یې د عاملینو د ژر تر ژره نیولو غوښتنه کړې ده.
دوستانو بل خوا ته په د پاکستان د کورمې وبخې د قبایلی سیمې د کورمې ایجنسی چارواکو ویلي چې نامعلومو وسلوالو د یو سړک جوړونې د پروژې پر کارکوونکو برید کړی او لس کارکوونکي یې تښتولي او همدارز یو ښوونځی سوځولی دی. ذبیح الله شفق په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان پولی تسلیمه د کرم ایجنسی په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ایجنسی په سر کې نومي سیمه کې د سړک جوړونو لس کارکوونکي تښتولي او یو دولتي ښوونځی هم سوځولی دی. د کرم ایجنسی ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې وسلوالو د دوشنبې په شپه پر هغه ښوونځي برید کړی چې د سړک جوړونې کارکوونکي به پکې د شپې پاتې کېدل او په خبره یې چې وسلوالو د کارکوونکو د تښتونې تر څنګ دغه دولتي ښوونځی هم سوځولی دی. د چارواکو په وینا دغه مزدوران د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو و چې په سیمه کې د نوې جوړیدونکو سړک په پروژه کې دنده ترسره کوله. ځای خبریال فاروق خان چې په خیلی نږدې سره له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا کورمې وستي کورمې جنسي لکه د سرکی و ته وایي بلته کې یو روډ جوړېدو د هغې کې مزدوران زه کوم هغو کورونه د پاتې کېدو په سکول کې د څه مسله کسانو ته راغلي دي هغوی باندې حمله ممله کړې ده او دې کې تقریبا 10 مزدوران هم وتلي دي وکړي دي او کوم سکول کې چې مطلب دوه پاتې کېدو نو هغه کې تور پوړم کړ دی او سکول یې ورته سوځولی ده. دا اصل کې مسله دا ده چې ورځي جنسي کورمې سی یا مطلب وزیرستان ولا دوی اکثر سرحدونه ملاوي اکثر د کوم طرح غیر دین او اکثر په دا واقع دوی الته کې د ډېر زیاتې کیږي.
کورما ایجنسی افغان پولیس سیمه پر ته قبایلی سیمه راځي د خیبر ایجنسی شمالي وزیرستان او اورګزو ایجنسی له قبایلی سیمو اهم دراز له افغانستان سره نخته پولی لري او وخت نا وخت پکې د وسلوالو او متیز وکونو ترمنځ نخته را منست کیږي ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستانی طالبانو په ګډون د یو شپې نور وسلوالو ډلو جنگیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلی سیمو کې پر پاکستانو یو متیز وکونو غلچکی بریدونه کوي بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي افغان پولیس سیمه په قبایلی سیمو کې پر خونځي د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې تر دې دمه پکې وسلوالو سلګونه خونځي او نورې دولتي ودانۍ له منځه وړې دي د کورمې په ګډون په یو شمېر نورو قبایلی سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې پر خونځیو دولتي ودانیو او امنیتي ځواکونو هدفي بریدونه ډېر شوي چې پوځیانو د تېر 2016 میلادي کال د جون راهیسې د پاکستاني طالبانو او نورو بېلابېلو وسلوالو ډلو په پیاوړي مرکز شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه دوام لري پوځي دا کوي چې په تیر یو کال کې دغه پوځي عملیاتو په اوږدو کې نږدې 800 تر هغه وجلي دغه ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي دي او نوې سلنه برخې له تر هغه پاکه کړې ده خو خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه دغه د پخلې نه دی کړې د یادونه ورته چې تر دې دمه لا په منځني کورم ایجنسی کې دغه مزدورانو د تختونې او د خونځي د سوزونې مسولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخستې
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري لسنی می بجې شوې یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له ناجیه صافی ناورو
د پاکستان حکومت له افغانستان سره د خو اړیکو په ساتلو او په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره همکارۍ ته پر خپل تعهد ټینګار وکړ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ګونړ په شیګل ولسوالۍ کې درې وسلوال طالبان وژلي د دې ولایت امنیه قومندان وویل چې په دې پیښه کې عام وګړو ته مرګ ژوبل نه ده وختي د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د زابل په ولایتي شورا باندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې د عراق په ختیځ کې پرون لږ تر لږه څلوېښت تنه په دوو بمي چاودنو کې وژل شول او سل تنه نور ټپیان شول د پاکستان پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیري او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور نور 15 کسان نیولې دي او د بشري حقوقو د سارنې ډلې پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبريال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ آزادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده اوس مخکې له دې چې تاندې څنګه یو نیمه نړۍ پروګرامونه وړاندې شي د دې خبرونې وروستي خبري مطلب راخلو په یمن کې له واکه د لریشي ولسمشر ملاتړ کوونکو د دې هیواد په جنوبي سیمو کې پرمختګ کړي او یو بل ولایتي له حوثي ملیشو نیولې په یمن کې پرون د جګړو ریپورټونه ورکړل شول فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي ورپسې تاندې څنګه یو نیمه نړۍ پروګرامونه خبرېږي
د یمن د تشدیدلي ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي پلویانو چې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلافي ځواکونه ملاتړ کوي ویلي چې حوثي ملیشیا له ابین ولایته ایستلې دي د ولسمشر هادي یو پلوي پرون وویل چې دا ولایت له شیعه حوثي ملیشو چې ایران یې پلوي کوي پاک شوی دی د دوی یو بیان پرون خبري رسنیو ته ویلي چې د ابین ولایت مرکز زنجبار د یکشنبې په ورځ نیولی دی د یمن په جنوبي شهر عدن کې یو طبي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابین کې په تېرو 24 ساعتونو کې د تشدیدلي ولسمشر له پلویانو 14 تنه وژل شوي دي دا کسان تر ډېره حده په هغو ماینونو الوتي چې حوثي ملیشو له ابینه د وتلو پر مهال پر لارو او سرکونو ځای پر ځای کړي وو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د پارلمان د رئیس مرستیال او د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر پرون په ابین کې په جګړه کې زخمیان شوي دي د دواړو د ابین په عملیاتو کې د مخکني حکومت د پلویانو ځواکونو مشري کوله د یمن د تشدیدلي ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي پلویان چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونه ملاتړ کوي تیره میاشت د عدن شار کنټرول خپل کړ دوی تیره اونۍ د هوته شار هم ونیو د یمن په دریم ستر شار تایز او د دې هیواد په اب ولایت کې هم تنشو ته رپورټونه خپاره شوي دي خو حوثي ملیشو د یمن پر پلازمینه سنعا چې تیر کال ورننوتل خپل واک ټینګ ساتلی دی او د سعده په نوم پراخې غرنۍ سیمې چې د حوثي ملیشو مرکز ګڼل کیږي په خپل کنټرول کې ساتلی دی ملګری ملتونه وایي چې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې په روانو جګړو کې لږ تر لږه 4000 تنه وژل شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیاته برخه ملکي خلک دي. د دې سازمان په وینا د یمن د 1 میلیون نفوس په 30% برخه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرسریب نړیواله کمیټه وایي چې په یمن کې د جګړې له امله لږ تر لږه 1,300,000 یمنیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، زه نورګل شفق یم، له آزادی رادیو تاندې څنګه درته وړاندې کوم. نن خبرونه کې په دې غږی کې چې اوسنی ځینې ځوانان ولې مطالعې ته ارزښت نه ورکوي او د کتابونو پر مطالعه کولو ټولنیزو رسنیو څومره اغیز کړی.
اگر وخت کی کتاب ته ځنګړی شی باید په فرعي مسؤلیتونو کې لګي.
نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېږي به ځکه زیات شي.
مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب ور وختم بیخیا کتاب یو پونه زه ډیر په مشکلی یاله شم.
خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي. د کتابونو کاروبار ډیر خراب شوی دی.
ملګرتیا مې وکړه. همزولو خیدا خبر به مډیر اوریدلی وی چې وای کتاب تر ټولو ښه ملګری دی، خو کذیر شونو د نن سبا ځینې هغه ځوانان چې انټرنیټ په واکه دی لځینو انټرنیټي بوختیا او سره د یارې تارونه لري چې دا کتابونو انډیوالی اوس هغه د چا خبره یار لکوڅه تیر کرنګ هیر کا تر کنده و اړولې دا او هیر کړې ده. په سر کې د څو ځوانانو خبرې اورو چې اوس مطالعه کوي، کولای شي او کني کوي، نو څه کوي.
زما پان نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېږي به ځکه زیات شي. زه به خپل ځان پاړه درته وایم چې کوم وخت نه ما چې انټرنیټ ته لاسرسی کړی ده، لږ وروسته مې ډېر کم توانېدلم چې زه مطالعه وکم، کتابونه ولولم، مجلې ولولم او یا عامې ورځپاڼې ولولم.
ایمانم سلیمان دی، زه خپله مطالعه مېم. مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب ور وختم بیخیا کتاب یو پونه زه ډېر په مشکل یاله شم. مطالعه سمې
بد بختانه به درته ووایم چې دا کلتور په افغانستان په ډېرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغوی په ځای دی چې کتاب ته مراجعه وکړي په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصلن کې هیڅ معنا نه لري.
یو ځوان اصرار کریمزی بیا د مطالعې د کمیدو علت په دې کې ویني. دوستانو چې اوسني ځوانان غواړي هم معلومات ترلاسه کړي، هم یې وګوري او هم یې تجربه کړي، نو په انټرنیټ کې ډېرې اوږدې موضوعګانې په یو لنډ ویډیوي کلیپ او یا ځینو دونو کران غړل کیږي ځکه ځینې ځوانان کتابونه نه لولي.
په داسې ټولنه کې د سیواد کې لکه افغانستان کې چې موږ د چاپ او د امکانات کم لرو، زه بیلګه تاسو ته درکم. مثلا د جیالوجي بخش یو کتاب که موږ لولو په افغانستان کې، موږ هیڅ کتاب نه لرو. اول په خپلو ژبو کې که لرو هم یو څو چپټرونه دي چې هغه دیش څلوېښت کاله پخواني دي، خو که موږ انټرنیټ ته کینو موږ د اوسنۍ دقیق وروستي پرمختګونو باندې سنبال نوي معلومات ترلاسه کولی شو او هغه لوستلی شو. هلته معلومات په لنډه باندې انتقالېدلی شي، یعنی ملټي میډیا یو زور یو گراف کولای شي، یو خوځنده گراف، یو انیمیشن کولای شي، د لسو پاڼو د شلو پاڼو معلومات په یو وړوکی کلیپ کې ورسی لوستونکي ته او په ډیر اسانه باندې کولای شي معلومات انتقال کړي. انټرنیټ کمپیوټر دی د لوستنې کم دود شو هغه یو څه متضرر کړی.
همزولو میر اکبر د کابل په جوی شیر کې کتاب فروشي لري. د دل نږدې 150 کلونو راهیسې همدغه کاروبار دی. میر اکبر وایي چې په خوای کاروبار ډیر ښه و خو اوس یې خوانده نشته.
150 کاله کېږي زه کتابونه خرڅوم. لکه 150 کاله مخکې خرڅېد، ډېر خرڅېد، خلکو شوق هم ډېر زیات و او دا اوس دا انټرنیټ او دا سیزونه دا وسایل راوتی دي، نو فرق راغلی ډېر زیات. خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي. د کتابونو کاروبار ډېر خراب شوی دی. ځوانان چې دي نو بیخي کتاب نه ګوري، نه مطالعه کوي او نه کتاب ګوري. نو یو خو کتابونه هم ګران دي، بله وجه دا ده چې د ځوانانو علاقه هم کمه شوې ده ورسره.
مننه چې تاندې څنګ ته غوږ یې.
دا
ډاکټر محب الله اصغام د خپل مسلک تر څنګ لیکوالي هم کوي. دوستانه او په کور کې ګڼ کتابونه لري. دی وایي چې په ماشومتوب کې به موږ مطالعه کوله، خو اوس مې کشرانو ورونو ځان ته نورې بوختیاوې پیدا کړې.
تر هغه ځایه چې زه په خپله کورنۍ کې ګورم، خپلو ورونو کې ګورم، رښتیا دا خبره کمه شوې ده. مثلا د ما مشر ورونه چې پخوا چې موږ واړه وو په کور کې مو د کتابونو الماری وي، دوی بار وخت کتابونه لوستل. اوس هم هماغسې الماری شته، مګر دا نور ورونه چې مې دي اکثرا تلویزیون ته کښېني او سیریالونه ګوري، خو مطالعه چندانې نه کوي. په انټرنیټ کې چې ګورو له بده مرغه اکثره ځوانان د دې پر ځای چې مطالعه وکړي په داسې شیانو بوخت دي چې وخت یې ضایع کېږي ورسره.
همزولو ځوان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل هم وایي هغه وخت چې یو ځوان باید د کتاب مطالعې ته ورکړي په فرعي مصروفیتونه ضایع کوي. درمل همداراز زیاتوي چې د وخت په تیرېدو سره ټولنیز ارزښتونه هم تغییر کوي. دی زیاتوي
مطالعه یو شرط ده چې ته باید کتاب ته وخت ولرې، یو وخت ورته ځانګړی کړي. هغه وخت چې کتاب ته ځانګړی شي باید په فرعي مصروفیتونو کې لګېږي، څه په فیسبوک کې، څه په سیریالونو په لیدلو کې، څه په منډو ترلو کې. دام ده چې ټولنیزو ارزښتونو یو څه تفاوت کړی. ځوانان په موسسو کې شول، په بانکونو کې ولګېدل، په نورو ډالري ماشینو په شرکتونو کې په یو خو دېخوا او د رشوت په ډول د فساد په ډول نه ډېرې پیسې پیدا کړې چې ارزښتونه یې د ټولنې وړول. لوی خلک هغه دي یا ډېر تکړه خلک د چې په یو خم موټر کې ګرځي په دوبه کې ځمکرانی ول هغه سړی رسیدلی سړی دی. د مانوي ارزښتونو باندې د خلکو عقیده متزلزله شوې ده. په ټولنه کې یو متوازن حالت د ارزښتونو د پایمال سبب کېږي. مثلا په مانوي ټولنه کې خلک لوی خلک هدف ټاکي که نه. مثلا خلک وایي چې زه کاشکې د مولانا غوندې یو سړی شم، د پلاني غوندې یو ډاکټر شم. خلک وایي چې کاشکې زه د پلاني غوندې یو انجینر شم. خو کله چې ټولنه مانوي لحاظ وځپل شي بیا دغه ارزښتونه د منځه ځي. نه څوک مولانا پېژني، نه حافظ پېژني، نه یو فیلسوف پېژني. بیا خلک وایي چې زه کاشکې د قانون غوندې پیسې.
ډاکټر زغم وایي دوستانو چې که یو خوا د معنویت قدر کم شوی نو بل خوا د ځوانانو ترمنځ د سیاسي شعور کمښت هم د دوی پر مطالعې ناوړه اغېز کړی. پخوا به یې که د سیاست په اړه ډېره مطالعه کوله نو اوس یې یو ډول خوا ترې سړه شوې، خو وایي چې آخر به هم معنویت او علمیت خپل ځای ساتي.
پخوا چې مثلا یو ځوان چې به له مکتبه فارغېده یا له پوهنتونه به فارغېده خپل خپلوان به یې مبارکۍ ته به یې راتلل، او نن سبا دغه شی یو څه تت شوی دی. په تېره بیا هغه مهال چې په افغانستان کې دغه کورنۍ جګړې ونښتې، خلک یې د علم او له معنویته یو رقم زړه تورې کړل، خلک ناهیلي شوي دي. مثلا د ما د نسل خلک چې دي، دوی لیدل چې پلارونه یې مبارزې کولې، د وطن د ترقۍ په فکر کې وو، مګر وی لیدل چې همدغه کسان چې د وطن پالنې روحیه ورسره سراوه په دې دورو کې څومره خوار شول، څومره وځافل شول. برعکس هغه کسان چې نه د وطن په غم کې دي، نه د ملت په غم کې دي، فقط خپل جیبونه ډکوي، هغوی ته ټولنه هم د قدر په سترګه ګوري او ژوند یې ښه دی او روزګار یې ښه دی. خو البته زه فکر کوم چې د دغو عیشونو دوره دم تېرېدونکې ده، او زه په دې باور یم چې بالاخره معنویات، علم او پوهه خپل ځای پیدا کوي.
چه حیا نہ بے چنی دنیا سب ہو.
همزولو ځوان لیکوال او ژباړن میر احمد دیات په دې نظر دی چې مطالعه د سړی فکر پخوي او پراخوي. دی وایي چې حتی د مطالعې لپاره پکار ده چې سړی نورې ژبې زده کړي.
خپل په دې نظر مې تر څو پورې چې یو ځوان یا یو انسان یا یو لیکوال چې هغه مطالعه ونه لري، تر هغې پورې خو هغه داسې دی چې یوازې د خپل ذهن خبرې دي، خپلې خبرې د انسان تر څومره وي او څومره به ښه شي. زه اکثر دا ملګرو ته وایم چې کوشش دا کول پکار دی چې نورې ژبې د مطالعې دپاره سړی زده کړي، یعنې یوازې دا نه چې سړی د په هغې څه کاروبارو کې پیسې، د مطالعې دپاره. ځکه یوازې پښتو کې به موږ دومره څه ونه لرو چې هغې باندې د موږ بسې وکړو. څومره چې ډېرې ژبې زده دومره مطالعه ډېره کولی شو، څومره چې مطالعه ډېره کوو همدومره به زموږ فکر نړیوال کېږي، همدومره به زموږ خبرې پخېږي.
دوستانو، له ډاکټر درمله چې هر وخت یې د مطالعې لپاره کتابونه په تخر کې نیولي وي، ترې ومې پوښتل د دې لپاره چې ښه او اغېزمنه مطالعه وکړو باید څه وکړو. نو دوول
دغه درې میکانیزمونه ډېر اغېری مهم دي په مطالعه کې. اول باید ته کتاب باندې توجه یا کنسنټریشن وکړې، او بل دا چې زیات وخت که څوک د ورځې یو ساعت کوي، دوه ساعته دي کې، درې ساعته کوي، څلور ساعته دي کې، او د کتاب سره د وخت زیات کی. البته هغه وخت چې د ذهن د کتاب سره تړلی وي. دویمه خبره ده چې زما تجربه ده چې علم د متونو یادول نه دي، علم په متونو کې د پرتو مفاهیمو یادول دي. ته ضرور نه ده چې یو کتاب ټکي په ټکي زده کړې، مهمه دا ده چې ته دغه کتاب مفهوم زده کړې. بله درېیمه خبره ده، کله چې ته دغه نوی شاید یو بل چې سره وتړې، ستا په حافظه کې یو شاید بل چی سره وتړي به تن نه یریږي. زه تاسو ته مثال وایم، هغه کتاب چې زه تاسو ته استناد ور باندې کوم، په هغه کې لیکلي و چې پروسی ژبې کې لوک ایل ډبل او کې پیاز ته وایي. یو شاګرد دغه او دوه پیاز رسم کړي وو کنه، ایل لیکلی وو بیا دوه پیاز رسم کړي وو بیا کې لیکلی وو. دغه شکل چې تو ګوري بیا هیڅکله ستا دغه سي تخنیکونه مطالعه کې شته چې ستا حافظه ډېره فعال شي. که موږ غواړو چې خپله ټولنیزه سطح په معنوي لحاظ مخ ته بوځو او په ټولو برخو کې پرمختګ وکړو، د ټولو برخو د پرمختګ لپاره مطالعه ضرور ده.
وخت نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچو ته کتاب ورکا، ورته په مینه څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا.
همزولو ددی اونه تان دی چانگی هم دوم روا، تان دی چانگی پر فیس بک پیدا کنی، پتا دا facebook.com/tandisangi. پر دی ویب پتا دا او دا ازادی راڈیو نور اخبرونی هم آوری دلی او لوستلی شه www.azadiradio.com. او دما پر دی بریخ نالیک پتا هم خپل نظرون را سر شریک ولی شه shafaqn@rferl.o. دختای پامر
اخرا قلم روا خلا و دی نرنی که زان تزای جوتا مدا کل وڑ برجنا مجونوا زانت سڑک زانت خون خی جو کا و چھڑو ڈئی اخرا قلم روا خلا و دی نرنی که زانت زای جو کا و چھڑو ڈئی اخرا قلم روا خلا و دی نرنی که زانت زای جو کا.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ، زه مسوده نیازی د دې اونۍ راټول شوي مطالب وړاندې کوم. په دې خبرونه کې لومړی د یوې کونډې ښځې خبرې اورو چې په خپل زیار او همت خپل ژوند تیروي او ماشومان روزي. بیا په نیمروز ولایت کې له یوې فعالې میرمنې شاګل ګلزاده حق دوست سره د زړه خواله کوو چې په دې ولایت کې میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي. خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د خوست په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه بیخي کمه ده. د رسمي ارقامو له مخې دا مهال د خوست په ټولو حکومتي ادارو کې 240 میرمنې په ملکي او شپږ په نظامي برخو کې کار کوي. په دوی کې ښوونکي او ډاکټرانې هم شامل دي. د ښځو د حقونو مبارزین وایي چې په خوست کې د لوستو ښځو شمیر کال تر بل زیاتېږي، خو کاري فرصتونو ته اندېښمنې دي، ځکه د دوی په خبره په حکومتي ادارو کې ونډه مخ پر کمېدو ده. د شمال زون د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نور محمد فیض له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رزاګل په نامه یوې سمنګانې مور په یو وار 15 ماشومان وزېږول چې ټولې هلکان دي. ښاغلي فیض ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشومان څلور ورځې د مخه د سمنګان ولایت د ایبک ښار په روغتون کې نړۍ ته راغلي. د ډاکټر فیض د معلوماتو پر بنسټ د رزاګل صحي وضعیت ښه دی، خو ماشومانو یې تر دې د مخ خپل نورمال وزن نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روږدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواک په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روږدي کسانو لخوا ځورول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، ځینې خلک داسې ګمان کوي چې کونډې د کورنۍ د وګو بار دي. له دې امله یو شمېر کورنۍ هڅه کوي چې کونډې د هغوی له خوښې پرته د میړه د کورنۍ یو بل غړي ته واده کړي چې له دې او ماشومانو یې ساتنه او پالنه وکړي. خو شته داسې کونډې چې د میړه له مړینې وروسته کونډتون کوي، په خپل مټ ځان او اولادونه ساتي. د هلمند اوسیدونکي مینا یو له هغو کونډو څخه ده چې میړه یې کلونه پخوا مړ شوی دی. خو د په خپل کار او زیار خپل اولادونه روزي. دا د خپل کونتون کیسه داسې کوي.
ما خپل کابل روشان درملمن څلسم درملمن خلاص کړی. پس لا غږ څخه بیا موږ لاړو هلمند ته. خو داسې وظیفه اجرا کړې بیا په هلمند کې ما سره یې درلودې. نه پرشن چې وظیفه اجرا کړم کله چې بیا د شهید شو نو پس لا هغه بیا زه ډېر اطرافو ته خپل خسرګنې بوتلم. دغه ځای څخه بېرته چې نیکه مې د اولادونو لږ څه غټ شو بیا مې مور خوندې راغلل پلی پور بوتل پاکستان ان هلته پاکستان ته مکتب چې هلته ما وظیفه ونیوله د احمد شبابه پولیس کې زه معلم وم. دولس کاله مو هلته تېر کړله. پس له هغه څخه بیا چې راغلو په هلمند کې چې مو خپل کور جوړ کړی دوه کاله مو په هلمند کې تېر کړله. پس له دوه کاله څخه شرایط خراب شوه مجبور شوه چې خپل کلی پرېږده خپل کور پرېږده راغله دلته د اولادو د تعلیم لپاره. بېرته مې بایوال لور مې په لسم کې شامله کړه. دوی نجونې په نهم صنف کې دي زوی مې په دولسم صنف کې دي.
تاسو په راتلونکي کې خپل اولادونو لپاره څه پلان لرئ چې دوی باید نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي او په دې څنګه توانېدلی چې د اولادونو او کور لګښتونه دې پوره کړي؟
خپل کورنۍ ما په خنو پاکستان کې چې په وطن کې چوم ما د ماشین خیاطي کول ماشین خیاطي مې کول مثال قلم مې کوي چاته مې شی قلم وي او د خیاطي دا په دغه رقم سره مې هغه چې کار نه و هغه کار ما کوي د کور د ماشین خیاطي مې کول مثال رخچینې مې رغولې ده پاکستاني نه دی چې من والا رخچینې دا رخچینې مې رغولې په دغه رقم سره ما خپل گزاره کول خپل اولادو ته و چې د تراغلی وسم زکه مو وظیفه نه لرم او دوی میشته کیږي چې موږ د خیاطي دغه سي شدي نه او څه څه لاسته راځي گزاره پکېږي.
تاسو د خپل ژوند له تجربې نه نورو کونډو مېرمنو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي چې ژوند یې ښه وي اولادونه یې هم ستاسو په شان ورسیږي او د هغوی لپاره د ژوند ښه شرایط برابر کړي؟
په ټولو کندیانو ټولو معیبو ټولو ښځو ته دا وایم چې هېڅ وخت و چاته باید تاسې لاس چې په وسه مو کېږي لاس ونه نیسي. خواري وکړي زحمت وکړي په خپل زحمت او په خواري سره خپل د لاس عاید راوړي او خپل په ځان خپل په اولاد یې مصرف کړي. زه خپله خو نه غواړم چې چاته لاس ونیسم چې ما سره دا کومک وکړي تر څو چې ما سره سیږي که شپه وي که ورځ زحمت کاږم خواري کاږم هر کار چې اکا چې ما زه کړی دغه کار ما کړی دی او د هغه څخه ما خپل د لاس عاید لاسته راوړی دی. ما چاته لاس نه دی ورکړی چې ماته دا شی راکړه کنه زه خپل مثال لیوار لرم مګر ما نه دی وتلی چې ماته دا شی راک زه دا شی خپل اولاد مې دي ما اولاد دي ما سره دي زه غواړم خپل اولاد خپل په مهنت سره خپل په زحمت سره لویان کما او غواړم چې اولاد مې هم داس لکه ما خو نه دا زحمت کا شو خارکا شو وسی چې خپل په زحمت خپل په خاري سره دی خپل ګټه لسره وي خپل ځان وساتي.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې د نیمروز ولایت له یوې فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق دو سره غږیدلې یو چې په دې ولایت کې میرمنو ته په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. میرمن شاګل ګلزاده یو فعال ښځه ده چې ډېر عمر یې د نیمروز ولایت له میرمنو سره روغتیایی او حقوقي مرستې کړې دي. صحیح مبالغه پاتې شوې او د ښځو د پراختیایي شوراګانو مشري هم کړې ده. له دې ورهاخوا میرمن ګلزاده شاعره او لیکواله ده چې د ورکې مرغلرې په نوم یې د شعرونو یو کتاب چاپ شوی دی. یو کتاب یې اوس چاپ ته تیار دی او دریم کتاب یې د ښځو قضیې دي. لس کاله کېږي چې د افغان میرمنو کلتوري او ادبي ټولنه یې جوړه کړې ده. لدی به وورو چې دا ټولنه کوم کارونه کوي؟
زموږ د ټولنې یو اړخ کړنې ټولې ادبي دي، مشاعرې دي، ادبي غونډې دي، مجله ده، چاپ دی، نثرې دی او نیم نور چې د کړنې دي چې موږ واړو د ښځو ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راسي. په هغه کې نو دا ټول تر اثر لاندې نیسي. د سواد زده کړو دپاره موږ علي ځلې کوو، د عامه پوهاوی علي ځلې کوو، په صحي برخو کې کوو، بېکاره ښځو ته علي ځلې کوو تر څو د کار زمینه سای دسی او بی سرپرست شوزو تا مرستی لاست راورو. در طول فعالیتون مرد شوزو پاورندی کنو.
میرمن ګلزاده وایي د دې ټولنې له لارې دوی له بېوزلو میرمنو سره ډېرې مرستې کړي چې اوس هغوی کاروبار لري. دا چې دا مرستې په کوم برخو کې وي دا وایي.
یوه لو لاسته راوړنه چې زه لرم د دې ټولنې دخوا شپېته هغه ښځې چې یا یې مړونه شهیدان وه یا معتاد وه یا بندیان وه یا ډېرې نیستمنې وې هغه لیست مو ونیوایم. د دې ټولنې دخوا څه مو درې کورسونه جوړ کړل، سلسل ښځې مو پکې ځای پر ځای کړې، استادانو لیست مو ونیوه، هېڅ ارګان موږ ته مرسته را نه کړه. بیا مو د پلارانو څمرسته وغوښتل په قرض اسانه مو پیسې واخیستلې دې شوزو ته مې کورسونه جوړ کړه شپږ میاشتې دا کورسونه مخته ولاړه یو سلو پنځوس ماشومان د دوی کاغذونه ټولول هغه مې راغونډ کړه مکتبو کې مې شامل کړه او د پوهنې د ریاست نه مې خواهش وکړ تر څو کرتاسیه ورته راکړي او داسې چې اوس هم هغه کارونه مخته بیایي چې خیاطي و اوبدل و دستین کار و بچي مکتبو ته ولاړه او دوی حلاله نفقه راسته راوړي یوه غټه لاسته راوړنه د دې ټولنې دغه ده.
میرمن ګلزاده په خپل ولایت کې د جرګو او مرکو میرمن ده. د ښځو او کورنیو په لسکونه قضیې حل او فصل کړي دي. په خپل د خلکو کورونو ته ورځي، له هغوی سره د مشکل په اړه خبرې کوي او د کورنۍ غړو ته قناعت ورکوي. دا چې څنګه دا ستونزه او غوټه هواره کړي، دا په خپله کیسه کوي.
چې میرمن خپل لور خرڅوله، مره وګرځوله، چې دوی څنګه درلوده، چې وای خوري آی وای پوسی آی وڅکې. د ځوان زوی داسې ورته درېدلی و چې زه ځم ځان ته واسکټ اخلم د پاکستان، زه به ځان پټاو کړم. ښځه مې د پلار پر کور بنده پاته ده او زه هیڅ نه لرم. پلار مې معتاد دی او ته هم د پلار سره معتاد دی. دوی ورته ویلي وه چې خیر د انجلۍ به خرڅه کړو، یو چا ته به یې ورکړو، ستا ښځه به راخلاصه کړو. بیا ماته دا قضیه راورسېده، ډېره خواشینې شوم. پټه غوندې ووتلم زه. هلته مې د دوی په کور کې د دوی په ناستې کې ګډون وکړ، ټول حالات مې څرګند کړل. هلک ته مې نصیحت وکړ چې ته به ځان انفجار ورکړې ځان ته، خو ته به هم له منځه ځې، نور به هم له منځه. نو دا خو د ژوند مبارزه نه شوه. څو څو ځلې ناستې له امله چې لومړی ځل کې دا ځوان پر ما باندې هم لا ډېر تېره تېره تی، وروسته مې دې ټکي ته ورسېدم چې نجلۍ مې د خرڅلاو راوګرځول، مکتب ته مې خپله وړې شامله کړې مې ده، او د دې جامې اوبه بایکو بوټونه او دا ټول مې ورکړي. هلک مې وړی د یو دکاندار ته، د ده سره په بغل کې کار و. د دوی ژوند نورمال همدا اوس دا دوه کاله کېږي چې ما وینې دا سرتور سر دعاوې کوي، د دوی د ژوند برته ښېګڼې ورته رالې.
میرمن شاګل نه اولادونه لري چې پنځه هلکان او څلور نجونې یو ټول لوستې دي. د خپل خاوند یادونه هم کوي چې له دې سره ډېره مرسته کوي. دا وایي ځینې وختونه له ستونزو سره هم مخ شوي ده، خو دې تل خلکو ته د اسلام په رڼا کې قناعت ورکړی او هغوی قانع کړي دي.
شاید وړې وړې ستونزې مې مخته راغلي چې تاسې ښځې خرابې کړې او تاسې ښځې، بیا ما د اسلام د حقوقو ورته ویلي، د احکامو مې ورته ویلي چې زه د بې حجابۍ سره جوړه نه یم، زه د بهرنیانو د حقوقو سره جوړه نه یم، زه خپل د اسلام د حقوقو دفاع کوم. وخت چې د حق په اړه و دوی ته څه ووایې، دا زموږ ستاسې د اطرافو خلک چې لږ یې وڅېړي، سترګې او غوږونه خلاص کړي، دوی قناعت درسره کوي. خو زه ګیله منه د دې یم چې حقوق یوازې پر نرو باندې ګرځي، پر ښځو نه ګرځي. او که وینا کېږي، تبلیغات کېږي، یو خوا درنه یو خوا سپکې، دواړې خواوې نه پوهه د خپل پوکو کنه د خبر.
دا چې میرمن ګلزاده کلونه کلونه میرمنو ته کار کړی او د هغوی ستونزې حل کړي، څو وارې ستایل شوی هم ده.
یو ډیر چې ما ولسمشر حامد کرزي ته ویلی، خپل د کورنۍ په اړه باندې برملا د ټول نیمروز د خلکو په مخه د ده سره چې کم کسان راغلي وه په ژړا سوګرده، نو د هغه شعر په خاطر باندې پر ما د سیستان د مور لقب ایښی سو. د خواڅ ما قهرمانی واخیستل چې 20 نفر د افغانستان د هیواد په کچه قهرمانی کارمانان سو سفیران سول سو کتابونه مو چاپ سو په دروځو بو انګلیسي پښتو دری پاغو کې زمر د کړنو یو یو قضیه او انزورونه سره. بیا سرش کال د انسټیټیوټ د سولې او د امنیت انسټیټیوټ دغه بیا زمر کړنې راټولې سوي وي د هیواد په کچه 12 شیزه سفیران سو یا می کتاب چاپ سوې دی پښتو دری انګلیسي. زمر یو یو قضیه پکې کې درس ده، زمر د انزورو سره زمر د کړنو سره. نو داسې قدم قدم مخته روان يم، د دوستانو لطف ده، د دوستانو مهرباني ده.
درنو اوریدونکو، همدارنګه میرمن ګلزاده د طالبانو په وخت کې د فراه په ولایت کې یو شخصي کلینیک درلود چې میرمنو ته یې صحي خدمات وړاندې کول. دا چې میرمن ګلزاده یو قابلیت ده، نو په خپل ولایت کې د میرمنو ډېرې ستونزې حل کړي او په ځینو مواردو کې داسې ستونزو هم یادونه کوي چې د واده په شپه په ځینو میرمنو د خلکو د ناآګاهۍ له امله د بدنامۍ داغ لګول کېږي، چې ان کله کله خبره مرګ ژوبلې او دښمنۍ ته هم رسیږي. میرمن ګلزاده وایي دی دا ډول اته قضیه حل کړي د ډیرو نجونو ژوند ژغورلی دی. په دې موضوع به په راتلونکو خپرونو کې په تفصیل سره خبرې وکړو. د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښاد او آباد اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خوش ولاړ وې ویالا آزنګون تړلې وای وای درغو بخال اس نکو وای وای بابو لالا انا زما جان وې ویالا ستوری ویالا لکستوری شایستا دیوان